السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی الله سنګزیم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري په دې خبری خبرونه کې راپورونه د تخبرو تر څنګه مهم خبرونه په سر کې خبريږي. په مهم راپورونه کې ورچې د بدخشان چارواکي وي د وردوج په تیر ګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلوو پولیسو تسلیمي ته د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان زمينه برابر کړې و. د افغانستان په انټرنټ د استادانو ټولنه وي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمیر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه. په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته تر تخبري گاوري سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د هموري چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي او د امو سیند د څپنده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي رادیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دېرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ درسې سیمه ایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوي دي.
د بدخشان وی بلی سرچینې بیا ازادي رادیو ټول چې د تسلیم سو امنیتي سرتیرو شمیر یو سل اوته نه دی او ټول طالبانو خوشی کړی دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې یو سل او لس امنیتي ځواکونه نیولي خو تر اوسه دی ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشی کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردرې ولسوال عبدالسمد یار ازادي راډیو ټول چې یاد سرتیري نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړي دي. یار زیاته کړه چې دوه سرتیرو د نردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده پر غاړه لرله خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ټول چې دغه وسلوال تیر ورځ د دې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې وژل شوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امو سیند د څپنده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د تیر ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لار هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي خو تر دا مهاله په اړه کوم اقدام نه دی شوی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره نن د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ. وی ویل چې خبرې کړه د بحران د حل لپاره ډیر کم غې سمول لري غوړې کړي. بشار الاسد نن په ټلویزیونی وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوز له کنټرول وتلې او ټینګاري وکړ چې د سوریې پوز د خپل ولست ساتنې توان لري خو وی ویل چې پوز د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سپین ماڼۍ و چارواکي چې د امریکا له ولسمشر سره کینیا ته تللی ویلي چې دوی د ترکیې د دغه اقدام ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیه د یاربخیر ولایت د والی له دفتره په خبر پاڼه کې نن وویل سول چې پر دغو عسکرو پرون ماښام د موټر بم چاودنه سوې ده. خبر پاڼه د حمله پړه پر تروریستان راچوي او دا هغه نوم دی چې ترکیه یې په عمومي ډول د کوردي جنګیالو لپاره کاروي. تر چاودنې مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکک خبرداری ورکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباروي له امله له انقرې سره د اوربند موافقه ماتوي او دې موافقې ته پابندي نه لري. د ترکیه ستر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبري اعلان ته وویل د وای موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي او خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا زه د استخباراتي معلوماتو پر اساس وایم. د دې درې تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د هغوی ټولې وسلې له منځه ولاړې سي. د ترکیې پوځ د عراق په شمالي سیمو او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حملې کړي دي. د اسرائیل پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې نن ګډون کول د عربو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیلو د پولیس وایاند میکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه 2 متره ورتیر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحمت ماتې ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې خبرداری ورته رسیدلی و چې یو شمېر عرب ځوانان به وغواړي چې د یهودانو پر دغو مراسمو حمله وکړي. د پولیسو دغه ویاند ویلي چې پر جومات د یرغل په توګه نه دي ورغلي او نه هم په زور ورننوتي دي. د اسرائیلو د پولیسو ویاند ویلي چې په دغو عملیاتو کې 4 پولیس سرسري زخمیان شوي خو هیڅوک نه دي نیول شوي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستیو کې په خپل خوشاله له سوریې ستونسوی و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. دغه 9 کلن سړی ادم بروکمن نومیږي چې اسلام یې منلی دی. د نن د استرالیا په میلبورن ښار کې محکمې ته ودرول سو. د استرالیا فدرالي پولیس وایي بروکمن تېره اونۍ له سوریې ستون او ځان یې د ترکیې پولیسو ته تسلیم کړ. دی د جمعې په ورځ استرالیا ته ورسېد. پر بروکمن تور لګېدلی چې په عمدي ډول یې یو تروریستي سازمان ته مرسته رسولی او دا کار په 15 کاله باندې محکومېدلی شي. بروکمن د استرالیا مطبوعاتو ته ویلي چې د بشري مرستو د رسولو لپاره سوریه ته تللی و او تر زخمي کېدو وروسته مجبور سوی و چې له داعش سره همکاري وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن وویل چې لږته لږه اویا استرالیان او پیراق او سوریه کې د داعش په لیکو کې جنګ کوي او لږته لږه 100 تنه چې په استرالیا کې میشتي مرستې ورسره کوي. او په مصر کې د سویز پر دوهم کانال په امتحاني ډول کارګو بیړۍ تیر سوې ده. سویز د دوهم کانال د دوهمي د دغې لارې د پرانستلو د مراسمو لپاره په سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. پر دغه کانال باندې ستري بارلونکي بیړۍ د تګ راتګ لپاره امکانات لري. د نوي کانال د جوړولو کار تیر کال پیل سو او د اگست په 6 برسمن پرانستل سي. مصري چارواکي وایي چې د سویز دوهم کانال د زاړه کانال تر څنګ جوړ سوی چې 8 میلیارد ډالر ور باندې لګیدل دي. د سویز زور کانال لشته لږه 150 کاله مخکې جوړ سوی و چې سره بهیره او د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلوي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په ورد جلسوالۍ کې 100 پولیس چې پکې محلي او ملي پولیس شامل دي د سیمه ییزو پولیسو د قومندان لخوا طالبانو ته تسلیم شوي.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفرم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قومندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبا.
دلوړو زدکړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجود دي.
د تیر وسوار له سکلونو په جریان کې دلوړو زدکړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایاله آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ اول منځله ده. هم اوري چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو بیا زور اخیستی ده. بیا هم خرغلی د بدخشان چارواکی وی چې په وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلوو پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان زمينه برابر کړې و. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن د یک شنبه پر اساس ازادي راډیو ته ویل چې د محلي پولیسو د قومندان خپل ملګرو سره طالبان خوشی کړی او نور له هم له دوی سره دي. د پتسل کې د چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکی وی دوی بډیر جر د تیرګران د برتنیونی عملیات پیل کړی. بلخوا د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمیر استازي په تیرګرام او نورو امنیتي پیخو کې د امنیتی ارګانونو چارواکي پړګنی. د بدخشان کې د چې وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشی شوی پولیسو په اړه څه ندی ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شوی پولیسو شمیر یو سلو اتیا کسه خودله. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو لډلې شپږ دیر سیمه ایز پولیس خوشی کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ایز پولیسو د قومندان لخوا ورته زمينه برابره شوې وه.
پرون یو سلو نفر په تیرګران کې چې شپږ دیر سیمه ایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو او یو کس هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې لمخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوی او تر اوسه هغه شپږ درس کس چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوی دي.
د ښاغلي فروتن په وینا د کسان یو ورځ په محاصره کې پاتې و چې د ناسمې حواله عمله مرسته ورونه رسیده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلور ورځو مقامت وروسته تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو سلولس کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیول دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ایز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګني. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
خبره ده کله چې موږ وینو د دې هیواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچه جدي نه نیول کیږي. له بده مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفی په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشی کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیر
هغه څه چې دفاع وزارت پر مربوط یې هغه دادی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډیر ژر به عملیات پیل شي.
بدخشان عملیاتونو څخه ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د غوایت جرم ولسوالی هم د څه مودې لپاره لاندې کړی و. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیری ووشل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته د ولسوالی خپل کړه. ویل شوی چې په بدخشان کې د طالبانو ترڅنګ یو شمیر بهرني جنگیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان زمينه برابر کړی و. په همدې اړه باندې د بحث لپاره جنرال عتیق الله مرخیل یو افغان پوځي کارپوه هم دوست له مستقیمه ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. ښاغلی جنرال ډیر مننه چې په لاین کې لمپات وي. ریپورت مو ګر د مهرباني وکي وای چې دا څه کار کوي چې د پولیسو یو قومندان دی جکشي او یو سلو یو سلاته یا نور زیات پولیس طالبانو ته ورکی او د طالبانو ته تسلیم کی دا څه کار کوي بل اخر په افغان نظام کې.
دومره د تعجب وړ خبره نه ده چې دا قومندان څنګه تسلیم شوی دی. دا په جګړه کې ډیر شاندې کېدای شي امکانات دې دی ولې اصلي موضوع به څه ده. د بدخشان موضوع ډیر وخت را پدې خو دا سه موضوع ګرځیدل دا چې هلته ځای چارواکي دا توپک فلاران دا بازي د دوی زورور خلک د بازي معلوم په پیسې کې دی د بسره سخت رقابتونه کوي دی او بنسره ډیر دغلري. نو اصلي خبره دا هم ده چې همیشه دلته چې ویلي دغه جګړې د شخصي منافع په خاطر باندې شوي دي.
نو سید چې شخصي منافع خو دلته د افغان عسکرو تسلیمي خبره مطرح کیږي، ولې دومره یو ضعیفه یا کمزورې قومندان دی اوسې چې په جګړه کې بل اخره تسلیم هم شي او دومره ډیر تسلیم کی څنګه؟
بالکل دغه خبره د فکر غوړې چیرته چې د کاش په استخبارات ضعیف شو او چیرته چې د چارواکو لاس د تعینات یا پته هغه څوک چې نخلي یا په هو کې نور لاسونه وهل کېږي د کفایت خلک تعینېږي د خپلو منافعو باندې چې هغو د زورور دي نه د ملي مسایلو باندې هغه تعینېږي داسې مسایل راځي چې داسې اشخاص افراد چېرته تعینې کېږي یا چېرته دوی ته چیر ورکول کېږي د هغو په مقابل کښې به دوی ډېر ضعیف خلک وي دغسې تسلیمېږي دوی کښې شک نشته په افغانستان کښې د فساد د موجودیت په باره کښې ډېرې دغسې خبرې شته.
ښاغلی مرخیل، سیمه ایز پولیس تر ډېره پورې هغه کسان چې د دوی قومندانان ټاکل کېږي په ولایتونو کې، دوی هغه خلک دي چې پخواني جنګیالي خلک وو، دوی ښه جنګونه کړي دي، پخوا یې ډېرې جګړې کړي دي، ډېرې لاسته راوړنې لري، نو دوی ولې دغسې په اوس وخت کې دوی ولې دغسې کمزوري ښکاره کوي؟ بالاخره دوی تر شا به هم ځینې لاسونه موجود وي که څنګه؟ دوی لاس لري له خلکو سره که څنګه؟
جګړې کوي خلکو مال مور د خلکو اولاد مور دا شیان د دوی کښې ډېر دوی په دې باندې عادت لري دا د دوی د قرمنې خبرې ډېرې کېږي ولې حقیقت خبره دا ده چې دوی د پیسې
بله ښاغلی امرخیل رابشو د بلې خبرې ته چې په بدخشان کې ولې تل دغسې پېښې کېږي؟ یو ځل د ملي اردو سرتېري وژل کېږي، بل د پولیسو تښتول کېږي، اوس دغه د بیا سیمه ییز پولیس د دې خبرې ښکار شوي دي، په لنډه توګه باندې څه کول پکار دي دغې د مخنیوي لپاره په بدخشان کې؟
هلته یوه قوي اداره پکار ده، اداره ضعیفه ده، هغه مشران چې هلته توپک والا دي، توپک سالاران دي، تر هغه چې هغو د لبینه لاړ نه شي او دغه د معدن موضوع حل نه شي دغسې مسایل دي ډېرې
وکړي. ښاغلی مرخیل ډېره مننه، ژوندي اوسې. بله پوځي کارپوه عتیقالله مرخیل چې په بدخشان کې د سرتېرو د تسلیمۍ په خبرې باندې بحث کوو. ښاغلی مرخیل زیاته کړه چې ضعیفه اداره او مدیریت د دې لامل شوي چې دغسې پېښې رامنځته شي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کې هم اوریدلای شئ او همدارس مطالب چې د گزارشونو او خبرونو په شکل وي هلته لوستلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ازادي رادیو پښتو وی پانه ده، پښتو پانه ده په فیسبوک کې څه باندې 2.5 لک کسانو خوښه کړي ده. تاسو هم ځان سره خوښه کړئ، تازه خبرونه پکې پراته وي. همدارس د خبرونو لینکونه چې زموږ له وی پانه سره وصل دي هلته تاسو ترلاسه کولای شئ. د افغانستان د پوهنتون نو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید اواري شي. په دې مقصد یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې اوارۍ ته تدابیر نیول شوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوي وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې اوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهاند قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پاموړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني داخلي بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو علمی او اکادمیک لار چاره هم پیشنهاد کړی. په جوړه علمی ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مسوده تکمیله او د عدلیې وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت له ټیټوالي شکایتونه کیږي، بلکې ویل کیږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کیږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي، او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
نای یا له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نن یک شنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د شبکو د معلوماتو پرسولو، عامه پوهاوي، له فساد سره مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود، خو له دې سره سره د مغرضانه او غیر اخلاقي اهدافو لپاره له دغو شبکو څخه د کارونې شکایتونه هم کم نه دي. قسیم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د نظر اختلاف د دښمنۍ په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د منځنی سرژنۍ شعار جوړوي. د نای یا آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پر ورځ د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت ډیریږي او په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسنۍ اجتماعي در کشور
د وی ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلې دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغل خلوتګر وایي چې په تیرو نږدې یو نیمه لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال مشګان مصطفی ویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ته په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه رادیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ټولنیزو رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو، پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان د سر خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کېږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز بعضی داریم که فرهنگ استفاده هست.
دوی موش لهم ارتیال رو چیلی تولنیز و رسانه چخه ده استفاده فرهنگ باید پیاورده سی. دولت باید دست پروگرامون پیل کری چیلی تولنیز و رسانه چخه سمه استفاده وسی او اخلاقی موازین باید تدوین کری. تولنیز رسانه پیوش میل هوادونو که دستر و سیاسی بدلونونو سبب کرده دلی دی. خلق آمدنی فالان هم وای چیلی تولنیز و رسانه چخه نباید یوازی دو وقت ده تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل سي، بلکې دا شبکې باید خلکو ته د معلوماتو درسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلې سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت جنګیالیو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنگونو بیا زور اخیسته. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنگ اوس هڅ کې مین ولسوالۍ ته رسیدلی. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا رپورټ جوړ کړی.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی نخته هم روان دي په دغه سیمو کې کله د دایش او کله د امارات اسلامي ډله پر یو بل برلاس شي خو په هر وسلواله نخته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کله پریګ دي او نورو سیمو ترا کړه شي له درو درې ورځ راهیسې د حسکمین ولسوالۍ په اوغوز کڅو او ګورګوري سیمو کې د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمن د بیا ځل لپاره نخته بل شوي د سیمې خلک وای په لزګونو کورنۍ د دغه جنگونو له امله یو بل ځای ته کړه شي
مشومان خزي صاحب سره سرلوتي درونه راکټ کې پیاده وزي سموټرو کې اوس پیاده وزي صاحب ته جلال آباد خار ته سمارکوته ته د دیواله نور سیمو ته ځي صاحب او دوی خپل کې سره لګیا دي جنگ دی تر اوسه پر حکومت نه مداخله کړی ورکی او نو کوم اسلام الله خدای له جنگ وسم شدت سره روان دي صاحب نو او زمونږ دا تقاضا ده چې دغه د حکومت توجه ورو صاحب چې دغه کې مداخله وکړي او دغه ډلې وزن کې زمين ځای وشي صاحب او غټه سرزه ولسته پیدا کړی صاحب
جنگ چې دی د د دیش او د اماراتو ترمنځ روان دی او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونا وتلې دي او مالونه هم پریشي دي او دغه نظر خلک جنگ روان دی
د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزید حسکی مینی په ولسوالۍ کې دغه دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبرې دغه جنگونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړې دي اما جزئیات دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه څومره تلفات اړولي امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړې نن د کوم نښتې ګزارش نشته خو پرون کړې سره
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې د همدغه ګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې عام خلک سوځي
حال او مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو کورونه زمونږ اوس اشپزخانې چرګانې په والله چې زمونږ ژوندې ورته غورځولې فلم مرغانې ژوندې ورته غورځولې مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان نه ورغله غي په کلاشینکو باندې وښته هغه نه روسته لال کړه او بیر رحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه انسانانو نه کمرو نه را خطا کړه مونږه مالو حال چور چور کړه د حکومت په دې کې چې دلته امنیت اولته امنیت هغه ته سر نه راخاره کې چې په دې خزو ماشومان باندې څه تیرګي په والله چې دا چپړې داسې پرتی وي د لیار کې چې بی امتحانه چپړې د زنانا او ماشومان نه پاتې شوی چې دا پایدار روانو فرانس د کمر نه لیدل چا لاس ما چا خماتا او داس یو رښت دي چپړو پروت چې تا ورته جړلی وای تا ورته جړلی وای مسلمان باندې دا حل ولې
نو موري د مشانو جرګې پر هغه پلاوی هم نه وکړه چې په خبرې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتی وضعیت څخه خوخ دي دی وای دغه ډول پلاوی چې مرکز راشي یوازې د دولت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي خو د سیمې د خلکو له حالې ځان نه خبر کړي
به چې داسې آیات ولګي چې غزا ته ځان ورسې هغه صحیح حياتي هغه د حکومت باندې خپاکي په دې ولس باندې خپه شي دی ولس سړی داسې سړی را لګي چې هغه د وطن خلاف هغه کم سره چې لیا د ایران نه راغلی لیا د پاکستان راغلی دا روغ افغانای اتر ولګي روغ وطن فرص سره در ولګي چې هغه پښتنه او کښ دا څه حل په دې وطن کې روان دی
د ویلو د چتیره اونې د ننګرهار سری مشتي ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شو ته باندې زرو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه د دوی په خبره د مرسته یوازې هغه کورنۍ سره شو چې غنی خیل ولسوالۍ تر کړه شوی دا چې نور ولسوالۍ او جلال آباد خار ته څومره نوري کورنۍ راکړه شوی د هغوی سروې روانه ده
مریدل چې په ننګرهار کې د شاو طالبانو بیا خپل منځي جګړو ته زور ورکړی دی وربشو پکتیکا ته هلته شاوخوا یو لک څلوېخ زره هغو ماشومانو ته چې عمرونه د نهو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې دي د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیلغونډه کې د ولایت چارواکو مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه رسنیو ته ویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته ورځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له نهو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې وي
تقریبا د بشپا ورځې دوام وکړي او خاصتاً د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا د یو لک څلوېښت زره په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د نیمې میاشتنۍ نه تر پنځو کلونو پورې عمر لري د به ټول جکټي بریان د ستنې په واسطه باندې واکسین کیږي هر کلی جماعت په جماعت باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخیستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي
د پکتیکا والی امین الله شارق د مینا جانب نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو لارې د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست پکتیکا والی ویل چې واکسین د شری د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده د پر پکتیکا والو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
په تبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزان تر ده نسبت د علاج نه. موږ نن دلته عملا په اصلاح باندې د یوې بی بی میناجان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کی. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان خامخا واکسین کی.
یاد دی وی چې ډاکټران شره یا سرخکان یو خطرناکه وژونکي او ساري ناروغي بولي.
د سرخکان شری د واکسین د پیل پاره مو لپاکټیکا نه د نجیب الله خو لوخیل راپور ورید. وخت په فنسن کې د ماسپخین 2 بجې او 3 دقیقې شوې. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی څو د فنسن سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتونی پروګرام مهیروي.
د بدخشان سمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو همکاري ولوال نو ته تسلیم شوی دي. چارواکي وایي د فرادا نردري وسوال درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی دي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د امو سیند د سپانده کې دوه عمل د جوزیان د قرقین او خوم اب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بے ځای شوی دي. سپینی مانی نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه اسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستۍ کې په خپل خوښه له سوریه سنسوي وو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. او اسرائیل پولیس وایي چې د يهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصا جماعت نه نوتل.
د افغانستان له پنګونی څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې په افغانستان کې ځینې شرکتونه کورنی او بهرنی پانګوال په بهر کې پانګونې ته هڅوي. د دغه ادارې بیان روح الله احمد جینن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د قانون خلاف عمل وباله او وی ویل چې دغه شرکتونو جواز به لغوه شي. احمد جی ویل ځینې شرکتونه دي چې زموږ کورنی پانګوال هڅوي چې تاسو لار شي ترکی یا دوبی کې پانګونه وکړي. موږ هڅه کوو چې دغه شرکتونو جواز بیرته لغوه کړو. ښاغلی احمد جی زیاته کړه چې دغه شرکتونه د رسنیو له لارې خپل اعلانونه خپروي او دغه کار مخنیوي باید وشي ځکه چې د پانګونې ته سخت زیان رسولی شي. په شمال زون کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د پانګچونې د کموالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسی نن ازادي رادیو سره په مرکه کې د پانګچونې د کموالي سبب نه امنۍ د تیر کال انتخابات او د دولت بې غوري ولل. ښاغلی قاسی زیاته کړه چې له درې کلونو را په دې خوا په شمال زون کې د ناامنۍ له امله هیڅ ډول پانګونه شوې نه ده. قاسمی زیاته کړه چې د تیرو انتخاباتي لانجو له امله په شمال زون کې 80% پانګچونه کمه شوې ده. او د بامیان ولایت اوسیدونکو وایي حاضر دي چې د حاجیګک د وسپنې کان د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. د بامیان د حاجیګک کان رئیس انجینر حمید الله لالی ویل کوم هندي شرکتونه چې دغه کان مزایده ترلاسه کړي و د عمل د دغه کان له استخراج څخه ډډې کړي. د بامیان یو قومي مشر حاجی سیف یار نن ازادي رادیو ته ویل د کان د شوق سیمو اوسیدونکو زری چې د کورونو پورانې دوه سره د دغه کان د استخراج چارې پیل شي. ویل کیږي چې د حاجیګک د وسپنې کان د کار په استخراج سره به سبان د لزر کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د حاجیګک کان د بامیان ولایت په ختیځ کې موقعیت لري او د سیمې په کچه د وسپنې تر ټولو بډای کان دی. خو دروسه د دغه کان د استخراج عملی کار پیل شوی نه دی. او د هم د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ او ډېر سپوله یو ایرو و شپېته افغانۍ یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او شپېته پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او لس پوله یو د عربي اماراتو درهم 14 افغانۍ او 50 پوله او زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 80 پوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پاغی گو، روغتیا کاروهانو وای چې ډیر کسان د ویټامین ډی په کمښت تخته دي چې لامل یې د هغو کسانو شمیره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو وخته دي. روغتیایي کارپوهان ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډی د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د اوس سره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې مکتبه په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي راډیو محترم او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او د اوستیوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي، در مورد که با معلومات ورکم.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د استودیو د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم چې تاسو یې که کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه، نو کولی شئ چې په دې شمیرو استودیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب وتخیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره مو ده 0992015. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب وتخیل، به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډیر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه یې د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجې نه یې هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ ته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ ته راځي.
بله دوستانو، تاسو سبب هم یادونه وکړو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د خبرونه نن ورځ د پاره ځنګړې شوې د بندونو هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ټرنر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل له موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکې. په دې اړه د خبرونه په دې برخه کې راځو. یو اوریدونکی لرو چې دوی کومه پوښتنه لري په دې برخه کې، د دوی پوښتنه به هم واخلو بیا به راځو نورو سوالونو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مله
ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لري ازادي رادیو اورئ. ډاکټر صاحب، د دوی اړیکه له موږ سره پرې ده. د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمینه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه موجود وي، د هغې د وجه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغي سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي.
اړیکه بنیسو زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورې، مهرباني وکړئ. ښه، د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بلوریدونکو ته به هم ورسو، خو د هډوکو د نرمښت په اړه به یو څه نور معلومات هم تاسو ورکړي، خو د بلوریدونکو په اړیکه.
وعلیکم
السلام، ځان معرفي کې مهرباني.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې
کوي. ښه، دلاور خان مهرباني کا کوم پښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
ما پښتنه زار پروس کړی نه سم د سوال باندې، ما په کوم اتشه دی ابو دی وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
ښه ډیر
ښه. ښه، نو یا ربند پوند باندې د بجلی کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري کله د دې بل تخې غو ډیر نرمش نه لري او چې نه وګورم چې ما کال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پر څو بر سره پیدا کی
او ورجانه د چې ما ته واړو کې کوم قسمت داړو کې دی او د دې بند نه لکورته
دا د پوند په سر باندې دا ما ته دا غاټه د چې بیا سی خان تیر کړل دا خپل وزیر اکبر خان کې عملیات کړ بلغه و چې دا په خاله ما غاښ نرمش نه کوي د کلسر دا بل چې څوره قاتیږي دغه نه قاتیږي او چې موږ دې کوم یا کار وکوم بیا هم درس کوم پرسي
او روزانه وجه چې و دا ول مات شو ولې بدلې وي خبره و
دا غږ غو دې نه ما هو زه غو دې نه ما تسرلای و زمخ کې و بو په خاطر کې غو دې نه بیا ما تا و دا پیندل نه په لاس څنګه په کې دا پټرای ورک پیندل پیچ نه په کې ورکم دا که عملیات کا کی خان هم دلته وخترام دې دا کلخول دغه په خچ وګرځي کوم درس کې
او اوس یو کال تیر شوی کنه
او نن سند سره باندې پروسه باندې عملیات کړی
ډیر ښه سیده تاسو جواب
ډیر زیاته مننه نو ډاکټر صاحب تاسو میرا بنی وکړي
خ د لور خان رور د کوی صافي څخه تقریبا کال در مخه د ویل چې خپم ماته شو په اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنځ د قسمت ډوکه به مات شو چې د ویل چې خان هم پکې تیر شوی و کله کله د عمومي لوی هډوکه چې ماتيږي دغه د ارجاع لپاره موږ د څو میتدون نه کار اخلو یا د بیرون سیخان تیرو چې اکسترنل فیکسیشن ورته وایي یا کله کله په پلاستر سره تثبیت کوو او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي طریقې هغه هم مختلفه دي یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل په هر صورت په غی خبرې نه کو خو د ورور سوال ته به داس جواب ورکو په هغه حالاتو کې چې موږ او غواړو چې اډو کې دوباره جوش وکړي نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعال صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي نو موږ همیشه ترې خواهش دا وي چې د عضلاتو ته سره دغې چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو یعنې د مفصل نور التهابات دي په هر حال ورور جانه ستانه موږ خواهش داده چې دوباره د اورتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه حرکات ډیر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ غوته ماساژ ورکو فیزیوتراپي ورکو خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي په هر حال فعلاً ماساژ ورکو د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه
ډیره مننه احمد خان له کندوز نه السلام علیکم
الو
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
احمد یم کندوز ولایت د ارچول سوالی نفس د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي دا ویټامین په بدن کې زیاتیږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتیږي.
ډېر ښه خبره
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه. په مجموع کې ویتامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي موادو کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډېر زیات چې دی په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دی په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ما ته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دی وي او زما په وجود کې کمښت د ویتامین دی به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویتامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه د ویتامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیراوزي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټوي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تیر دواګانې اخلي، مثلا من ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هیپرین اخلي دواګانې اخلي، یا یو دوا د من میتوترکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې هغوی بدبختانه الکولیستان دي شراب سکي دوامدار دوی د ایتایل اخلي ایتانول، په دو کې د ویتامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنن هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې کوي، کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویتامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
بله نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا ستنه ده ځنه اړډ کې دغه نازک یو غوښته نازک کړه چې واسه نه نه لر کړه د خپل سي ډاکټر نه جوړي
او روزانه څو کلن به یې
تقریبا دا یو ښکارې
او وظیفه دي چې نه
دکانکو
دکانداري دکان دې مخ مرته ده که سوري ته وبخه
مرته
ده په کوم ولایت کې اوسې؟ کندز نه لکه چې وایي
زابل ولایت.
زابل څخه ډیر ښه. یعنی بنیادی عام ته ور ډیر ډنګر یې
ډنګر و
ښه کور کې ور و هم د سکماز خلک وک څنګه
یا هغه د چا جن نه زغلی
او می کوم ناروغي خو نه لري په وجود کې چې ملاری ده. بله
ته وه نه لږ کلر زخمې بیا ژر نه جوړي.
یو بل ناروغي د شکرې ناروغي مورته یې هغه خو بنل لري ماینه د کل کل کنه
دا د سیوال څخه در وسه پرې دا اس دا
خدیر خور جنہ
ل تاسمنه نذیر احمد خان ډاکټر صاحب ساسي دا پختنه وخصله او مفصل
نذیر احمد خان وروره یو تعداد کسانو عام تور سره بنیې هم د سی ولادي شکل سره غوي په اصطلاح کم وزن وي ډنګر وي. دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکي وای نشټوالی د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ که څومره جوړ هم اوسی په وجود یو قسمت کې به یو چی وي، یو دانه به وي، یو بخار به وي، په هر صورت سره بیا ورسته کلو کې دا علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړي چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي وسی او ځینې کسان شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغ نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامدار اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذي مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعاع سره نه وي مواجه شوي. او زابل ولایت خو زموږ تاسې اطراف د هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازم مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډیر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
مننه دوستانو. نن خبرونه کې د بندونو او هډوکو په دردونو غږیږو. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگ ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتخیل لمن سره په سټډیو کې د یو تاسو ته په اړه معلومات ورکړي. یو بلوریدونکو اخلو عبد الله ل کندهار نه. السلام علیکم. مهرباني وکړئ عبد الله خان.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
مننه. وعلیکم السلام. عبد الله ورو اورو
دي کچیر هغه کسان چې مقصد چې دوه مقصد لري نور د کوم فرجات او لاملو ویټامین دي په څیر
کچیر چې دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي. ډاکټر صاحب سم سوال ونه خسته.
خا ویل ویټامین دي په سبزیجاتو کې څنګه یو څه حدا پر مو وخت نور پښتنه خو نه لري ورو را ګاډي کې پرې شو. ډیر ښه ورور جانه. تنها په غوښو کې شیدو دی کې نه ده. موږ تاسو خصوصا قندار کې ډیر ښې میوې لري. تاسو په میوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامین نشته. هغې جملې ځنه ویټامین دي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په میوو کې دي. لدی چې موږ د رادیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډیر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصاد جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامدار موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تیر کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري خاصتاً یو تیر میندې په جریان د امیدواري کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. منګ او تاسو خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاء الله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډیر ضرور دي او هغه شان چې کلسیم او ویتامین دی ولري خاصتاً شیدې او مستو هګۍ په دې کې ډیر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي انشاء الله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کېږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو یو نیم میلیون پیخې رامنځته کیږي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیخې څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډیر ښه. اصلا په 1994 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه برخه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستېدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کېدای شي. په هر حال دغه د اډوکو رستېدل یا نرمېدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنینه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډیر زیات لیدل کیږي. ځینې کسان به تاسو لیدلی چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوپ کیږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کیږي، یعنی خطونه پکې اضافه کیږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د اړوکو رسېدو سره مواجه دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ احمد الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد
شاه جان، مهرباني. وعلیکم السلام. محترم چند سال عمر دارین بباشن؟
از پینجا بالا سمیدم.
پینجا بالا، وظیفه تان بباشن؟
وظیفه ما مامور است، من در وزارت مدیر
درست است. خب بسیار خوب، از طریق رادیو برتن جواب میتیم.
در من لده غرور میربانی را کرسیم.
غرور احمد شاد کابل سخه ویده د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې موږ انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسې وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دو موږ لیدلی ده، دا بند سطح نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د دا مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو وایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي. هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه په هر صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو، کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي، د اډوکي سطح چې غزروف باندې پوښل شوې ده، دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چې پیرا شي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریب شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي، دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي، په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بې حرکته کوي نه. دوی باید د یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو ایکس ری اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي په ځینو کسانو کې چې ځینو حالاتو کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز او ځینې نورو امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاده کړه، دا ورور دې نه پریشانه کیږي، انشاءالله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستی، ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکړم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا لس دقیقې دوی په خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال روزانه ډیر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، د سلیکس شانتې دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډیر ضرورت وي بیا یو ایکس رې اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې مفصل معلوماتو. دوستانو د خبرونې لمړی برخه هم په همدې سو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خبرونې دویمه برخه مه هیروئ، به هم د همدې ناروغۍ په اړه غږیږو. البته تر ډیره به د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. نو دا اوس درې بجې کیدونکې دي، د درېو بجو خبرونه به واورو. تاسو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتېدل یا کسر پړغېږو. او تاسو به مخکې د مخکې به هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې اعلان کوم چې خبرونه وروسته بیا کولای شئ چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسئ. 0999215 بله شمیره مو ده 0998225. دا د سټډیو ټلیفون شمیرې دی، د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ټرینر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله تخیل هم له موږ سره په سټډیو کې دی. رازو خبرونه اورو، د دریو بجو مهم خبرونه سهار لیوال څخه اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې ده.
مقام های